ځای چې موسره وغوړی ایښودلې او بشپړ تسلط پر لرلې شو. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 2.5 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته رويټرز خبري اژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا هم دلته دي او د هرڅ په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ترا کاژلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بیساری تجربه چانس ورکوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېر مهم دي. نوی خبرې لري او نوی مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې لږ معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبي خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي د شرکت چې موږ څه زده کړی وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چاري دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندودي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې وصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره غږیږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره پا په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر وڅ شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي واسکل شوي هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلود خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبي دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانی د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نزدېواله په پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دوه سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
استاد حبیب الله رفیع نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سباندې ټول سیسو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم. پخه مې ښه شوې ده. مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی په څه بوخت یاستې د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم د لوستلو لږ کوم شی لا سره شي لولم.
استاد تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پې کړی؟ بله
بد شرایطو په درد واله ولما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. اسرا لاکوان په نامه یو کتاب دی چې یو زرګولس کې لیکل شوی یعنی څلور سوه کاله مخکې او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی. دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بيخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزه کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نو ما پکې شکرې لخوا خراب شوې. نماغه او چې په خاور ته هغه په اسلام آباد ته ولاړو. یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې ته دا د ویلاندې یم. یعنی هیڅ نه یم په سوې. نو په دې اساس دا وایي چې کوم شی ولا نور دی په خولي کله د پاره
تروسه پورې هغه نه لرم دسته قوت او توانو لازم نه لرم.
خدای دې صحت درک استاد د دې اسرار افغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب
بله
اسرار افغان نشه شو
او مامدا ویل
ما دا غنغه نه او ډیر لوی کارم
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په اړه کې چې کله تاسو کار پکاو په لاسادی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته.
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی لیکن پاتکات کی دوی د ژوند تاریخ دی دوی د ترنک د زابل د ترنک نه لیک دی دلی تر قندهار او پېښور پورې راغلي دی دوی کورنۍ بیا پېښور کې میشته بیا د پېښور نه دوی د مغول حکومت را لیک دی ولې د لاهور ته تبعید کړي او بل اخر د دوی مشر قاسم افغانی په هندستان په بهار کې بند کړي او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه یو فرنګي حرکت په فائنل کې یو جوار سیاسي حرکت چې مغول د دوی تشکل نه ویریدل او شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته کرواسیانو کې دی د تقریبا 210 زره مریدان درلودل او د دینه د مغول د حکومت ویره او چې د دوی په ضد راوونه پاتېږي او د دوی نه قدرت ونیږي نه همدا چې اولی د دعوت ورکړی چې پاک بری دین کې ور سره برخه واخلي ان د ویل شوې څلخ په لار نه بدلو نه دی ور سره تللې ورسته د وی بیا زندان ته چولې دی مال ته زندان کې وفات شو. یو مبارز سړی دی یو ډیر متقید سړی دی او پای نه حال کې پورس کې ډیر معاصر سړی دی دوه کاله په عربستان کې پیریوال ته په عربي کې مریدان پیدا کړی بیا راغلی په خراسان کی په افغانستان کی جالب ده چې دې کتاب خراسان او افغانستان دوه څنګه په څنګه یو دونه سر سر نه دی لکه څنګه چې دوی روایت کوي نو دای دې خراسان تللې دی خو هغه نه خراسان تر راغلی د عربستان یو ګو نور څه دی افغانستان تر راغلی او بیا د غوځ لاور څه ته بچوې د لاور نه هندستان ته والته و پښو نه دې د مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې په سیاسي مبارزه همدارنګه د دې مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلی بدل اخوانی په همدې الفاظو یاد کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې مې 50 کاله مخکې ما فکر کاوه چې دا د روحانیانو د وخت دی که تصوفي غزلې وي لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و ورسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه د شکاری سي ابتدایي دا او کنه د شکاری ستر دی مخکې به هم ځین آثار وو
فارسی دی
کتاب فارسی دی او
کتاب فارسی دی فقط پښتو یو ناره پکښته
هم دغه ناره د دې ناره ژبه څنګه دی انداس په دې دلالت کې ستر دی مخکې هم آثار وو
د ناره ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای د نه ده
نه یعنی تاسو او بخښه استاد یعنی تاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوالته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نور څه د روحانيانو د دوی ناره ما پیدا کړی
دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې میواناره پیدا کړي. دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه غو د اوټکو ناری وي چې د اوټکو ټول تاریخ پکې راغلي. بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي. همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه ناری پیدا کړی دی یوسفزو ناری چې هغه د هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسفزو د دورې دي د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوبل شولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی ناری ویلي د ګزیانو سره جنګېدلي هغه ناری لاسته راغلي. نو ناری په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همدارنګه دغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې ورستیو کلون کې اوبل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړ، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوي ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستای دلیل دا دی چې څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده هغه جان کوله یاد کړي په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جان کوله کې سیاست پریښود نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو. د اپریدو نو ورورو راوختي افغانستان ته او په افغانستان او ستاسو افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه لایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د هغه شاعر کنه چې د خپل لاس تراشي د غوسر نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوې. ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوې. ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي. لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي، حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی.
او ډیر استقبال شوه دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطی نسخه البته تاسو پخوانی با او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی د خدا تازه ورستوی کلونری استاد کته هم تاسو شکر دې چې صحت مو یو څه بهتره شوه دی خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځین مواد راوغوړی او کار پیو کی
نو ښه مواد کول دي چې راغله مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلی هغه چې راغله مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زو ورشمو به ته اخلاص کړم او وسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته په دې اساس هغه کتابو ته د چاله سره ځای نشته دی هغه مال ته پراسي دي مرتا خواندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېری مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړې و د افغانستان د تاریخ سلسله وروکی محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه خالی کل شوی دي او نور می پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکان سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه د هغه سره جنگ کړی د انګلیزانو سره جنگ کړی همدارنګه هغه غازی نامه ده د وزیر محمد جان خان نا هغه نسخین پرتی دی هغه ډیر مهمه نسخین دی نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیر توار شم دا کتابونه به ان شاء الله ټول اکثره برابر دي چاپ ډیر زر به نو تنظیم کړم او چاپ ته وسپارم
تاسو ته حل را سرشکاري څنګه کېدې چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
الله را مغل چې زه به په خیر ولاړ شم او نیت مې دې چې په سړی ته ولاړ شم بیرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړ او کار کوي او کال دي چاپته پرامات
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتیرو سباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لري خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرج شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رسیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاری شاته دلته هلته چراغونه هم لګیدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستل شي میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر په پراکل وستل دی شغل رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل ندی عکس اخستل چمتو علي غوړي
موږ غواړو د وداني عکس واخلو باید موږ د دغه وداني په اړه کې لږ معلومات پیدا کو ک تاریخي وداني باید تاریخ کې مطالعه کې ساده وداني څه وخت جوړه شوی و څه د سې د مړی یا د دې وداني ما بینو بیرون کې سبب وي ک سړی واخلري دی ودانه تا یو ورځ مخکې یا دو ورځ مخکې لاړ سي وګوري سلند ودانه کوم ځای کولای دا یا کوم ځای دی عکس ورلد په کوم وخت کې دا ودانه به پاکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان پون سپاری دی ودانه مانه یا سونه وختي مازیګر او سهار ده. منګه دی ودانه د عکس اخستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیمو. یو داسې له لره عکس اخلي د غونډې ودانه او بل د کلو ځایو د کلو جزئیاتو د ودانه د جزئیاتو هغه کلو ځایونه دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړئ کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو نو ښه ده چې له یوه جیک جای نه تل ساته دم ځکه نه تقریبا دا پنځه شپږ متره چیک لغونه واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه یعنی هغه کنجونه سي دي عمودي هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی. مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته یا برج یا هغه جالب رنګ یا جالب شی یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولی نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده سدام په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته یا مثلا یوه تیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د مڼې په سم ده یا مثلا د غرو اثرونه چې د مڼې خواته راځي دغه په نظر کې ونیسي. خلکو خواته روان وي ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان دي دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپاین استفاده وکړئ یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره سه ونه خوري همغومره ستاسې عکس ښکلی راځي یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. ښه ده دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر چې خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي او یاد ریموت کنټرول کې داسې یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسطوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډېر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لاره چې کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولی راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوئ سي عکس واخلئ. ایچ ڈی آر سیستم داسې ده چې تاسو کوئ سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړوئ یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلئ یو عکس نورمال اخلئ او یا وکس دمسه لگزارا تیاری اغا اخلی او دا دروار اکسونه بیا فوتوشوپ یا لایت روم یا نورو دی اکسونه دی ادیت سوفتورو که کویسی یوزای که او آخر که یو کل اکس در جو که.
لشاغل رسولی پا مننی لیوی خبرتی او روستا دا افغانستان پشمال که دا بلخ دا ادبی بهیر دا حلوچلو پار موسیقی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېشي، بل یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سولایزي او د فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. هم دغه چې تقریبا قزوونه چې د ډیر له سعودواتي ادراتي هم کلونو پایل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په ډیر له سوسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو، او دا مګه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خطر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای سره رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر دوسو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ګر له سو دغه د نوې ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نه، په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته باغه شو یو ډول خپل مسولیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دکه کینو تر خپل ځای پورې نیول کړو
شوکه چې دا وشو دا کتابتون جوړ شو. احساس د ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پر له پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د دې په شعر کې څومره تغییر راغلی، د دې په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته وایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبې ځوانانو ته ور وپیژندل. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای. دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی. دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي. دا غوی شیر چې لیکلی شیر کې تغییر راغلی دی. هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوی دی. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي د هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه تا داسې وکړه دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده. ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړه چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو کاغه به شعر وو کاغه به لنډه کیسه وه که نثر به په دې باندې به مکره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه. خو ولې یو تمرین وو دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې. لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري. کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي. لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو راخیستلی وای به ډېر غټ کارو. زه د اوس د ځوانانو د پاره یا د هر هغه هغو د پاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو د بیمه چلې ته دی اونې ورسیو شی بو تر رسیدلی او په پاتې شی بو کې د وی ځوان شاعر شیف لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې ذکرې پنیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلی نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي رادیو د بیمه چلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلی د چزړه کې ټولې کړې وې هیلی د چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې پګریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم داور واخستس پر لای در نه ظالم داور سرس را ننګی دی اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راگیر شوی خپلو تور زلفو کې راگیر شوی خپل د سیرنن په زندان وینم سوشو پختنی کچو پخلو شوی ته سوشو پختنی کچو پخلو شوی ته تا لکه آینه غونده ایان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر رسیږي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.